د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري په قندوز کې د رایو یولس مرکزونه د جګړو له امله بند شوو او د ټاکنو د ساري یو شمیر ادارې د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسن په کمزوري مدیریت تورونه لګوي. درنو اوریدونکو، په دې حق له رپورټونو د خبرونو وروسته اوریدای شئ اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې چې د شنبې او د یک شنبې په ورځو کې وسوې، نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. امریکا، کاناډا، جرمني، هند او نورو هیوادونو په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یک شنبې د ورځې په ماښام په یو لنډ ټلویزیوني پیغام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ملت ته مبارکي وویله. د دغې ورځې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کړ او قربانیانو اراده وستایله. هغه وویل
د افغانستان عظیم ولسه، لتاسه ټولونه مننه. تاسه د خپل رای کاد کارول لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسه طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسه ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواه وشو، خو تاسه په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوئ. افغانانو نړۍ ته وښوده چې دوی په خپل هیواد کې یوازې او یوازې ولسواکي مني.
د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې په لومړۍ ورځ نږدې 4 میلیونو کسانو ګډون کړی و چې 78% پکښې نارینه او 33% پکښې ښځې وې. اژانس فرانس پرس ویلي دي چې که څه هم د وسلوالو بریدونو د بریدونو کولو ګواښونه کړي وو، خو بیا هم رای ورکوونکي راوتلي وو او د رایو استعمال یې وکړ. خو د افغانستان په 16 ولایتونو کې په انتخاباتو کې د 300 کسانو د وژل کېدو او زخمي کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. که څه هم دغه شمېره د کورنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوي شمېرو څخه 4 واره کمه ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ویان علي رضا روحاني خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په ورځ د رایو 2350 مرکزونه خلاص ول او د انتخاباتو کارکوونکي لا هم د بایومیټریک نظام په استعمالولو کې د مشکلات سره مخ وو او دغه راز د رای ورکوونکي پاڼې یا مکمله نه وي او یا هم وجود نه درلود. دغه ویان زیاته کړه چې 143 رایو مرکزونه چې باید خلاصي وای د امنیتي وجوهاتو له کبله بند پاتې ول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې سعودي په دې تورن کړی دی چې د جمال خاشوګي د وژلو په اړه درواغ ویلي دي. لاغه وخت راځي چې دا قضیه شروع شوې ده. دا تر اوسه د ټرمپ تر ټولو سخت بیان دی. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د امریکا پر حکومت فشار زیات شوی چې د پیښې ذمہوار کسان دي وپیژندل سي او سزا دي ورکړل سي. بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبې په ورځ هوډ وکړ چې په یو څو ورځو کې به د سعودي خبریال په اړه د سعودي حکومت سپین درواغ ښکاره کړي. هغه دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې سعودي ویلي دي چې دوی د دغه خبریال د جسد په اړه معلومات نه لري او ویلي دي چې سعودي بادشاه محمد بن سلمان د هغه د وژلو د پلان په اړه نو خبر. سعودي عربستان ویلي دي چې د خبریال خاشګي وژنه یوه جدي او ستره غلطي وه. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د امریکا د فاکس د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې د سعودي عربستان د استخباراتو مامورینو دغه عمل د خپل صلاحیتونو د چوکاټ نه بهر کړی دی. د سعودي عربستان دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ د ژورنالیست خاشقجي کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کړی، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي چې هغه څنګه وژل شوی او د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې لاس لري او که نه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به له روسیې سره د سړې جګړې د وخت د وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. مسکو په دې هکله د یک شنبې په ورځ وویل چې دغه تړونه د امریکا د متحده ایالاتو وتل یو خطرناکه ګام دی. روسیې همداشان د دې تړونونه سرغړونه رد کړې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
روسی او امریکا د موافقه په 1988 کال کې کړې وه. دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې د لنډ واټن اتمي او نور بالستیک توغندي به د منځه وړي. امریکا انتقاد کوي چې روسیې د موافقې نه سرغړونې کړې دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د موافقې نه د امریکا وتل به خطرناک وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن د تاس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د امریکا دا کار به په نړیواله سطحه وغندل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د سړې جګړې د دې تړون نه ځکه وځي چې روسیې ترې سرغړونې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بلونی مسکو ته ځي او ښایي چې روسی چارواکو ته به د امریکا پریکړه په رسمي توګه ورسوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او د اروپا ټولنې فضایي ادارې او جاپان په ګډه په بریالیتوب دا تعرض په لور ماموریت ته چې لمر ته تر ټولو نږدې سیاره ده فضایي بیړۍ واستوله. دغه بې مسافره بیړۍ بی پی کولمبو نومیږي چې د مقاماتو پر وینا په بریالیتوب سره مدار ته رسیدلی او اوه کاله وروسته به خپل اصلي هدف عطارد ته ورسیږي او په پلټنو به پیل وکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ده. په داسې حال کې چې د ټاکنو د ساري یو شمیر ادارې د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسن د ټاکنو په کمزوري مدوریت تورنوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسن دا تورونه رد کړي دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ ناوخته د رایه اچونې د مرکزونو د پرانیستلو او د بایومیټریک په کارونه کې دغه کمیسون د کارکوونکو نابلدتیا مني، خو وایي چې د رایه اچونې مامورینو ته د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو سربیره ځینو نوماندانو په لوی لاس غوښتل چې د ټاکنو بهیر تر پوښتنې راولي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان بدی سیاد د یکشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې د شنبې په ورځ په ټاکلې نیټه د رایه اچونې د ډیرو مرکزونو د نه پرانیستلو علت د امنیتي اندېښنو او یا هم د غفلت له امله دغو مرکزونو ته پر وخت د رایچونې د مامورینو نه حاضرېدل وو.
بعضې کمکاریانې وجود درلوده چې هغه د کمیسیون مدیریت ته راجع کېږي نه. هیوادوالو ته باید دا واضح سي چې موږ هلته قانوني قیودات وجود درلوده چې د هغې له وجې نه موږ ونه توانېدو چې ښه مدیریت وکړو یا په وخت باندې مرکزونه پرانیزو او یا هغه خلک استخدام کړو چې هغوی کافي وړتیا او ظرفیت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د رایه اچونې د مرکزونو کارکوونکو ته د ګواښونو تر څنګ د ټاکنو په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې د سیمه ییزو زورواکانو مداخله هم یاده کړه او ویل چې ځینو زورواکانو په لوی لاس غوښتل چې د رایه اچونې مرکزونو کې د بایومیټریک د استعمالولو پر وړاندې خنډونه راولاړ کړي.
باور وکړي د یو د کومې د مرکزونو نه پرون ماته راپور راځي هغه زورمندان چې ځانونه کاندید کړي دي او د شفافې لارې نه نشي کولای چې پارلمان ته لاره پیدا کړي، هغه زمونږ کاندید چې کله دغه څخه غواړي چې خپل بایومیټریک ثبت نامو کې د بایومیټریک اله اخلي دغه په سر ماتي دي. دا به هیوادوالو توازی چې د بایومیټریک په قصه کې نه ماته اجازه راکړي چې زه خپل رای استفاده وکم. دغه ورو زورمندانو په مخ کې چې دولت عاجز پاتې کیږي یا د ټیټی کچې پولیس دغه سره لاس یو کوي مرکزونو کې تاسو ته ټول توازی د سیوی فساد تلاس اچي. په دې کې د کمیسیون رهبری باید څوک ملامت نه کی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس په ټینګار ویل چې هیڅ کوم زورواکي به د غیر قانوني لارې او په جالي رایو پارلمان ته لاره پیدا نه کړي.
باور وکړي په اکثرو مرکزونو کې بایومیټریک سیستم ښه کار کاوه، اما د دې په خاطر باندې چې هغه دوی لخوا نه هغه کارمن تطمی شوی او دا ډنډوري واچولې چې بایومیټریک سیستم کار نه کوي تر څو خپل تقلب ته لاره برابر کړي. زما خواشینی د هغو خلکو نه ده چې په تلویزیونونو کې د خلکو اذهان مخشوشول، اما د هغو سیاسي ګوندونو نه د هغو نظرو نهادونو نه چې پرونی په دغو مرکزونو کې چې موږ ته د تقلب راپور را رسیدلی یا د نورو ادارو لخوا د تقلب نکې نکانې تر سره سوي هغوی خپل دقیق نظارت سر ته نه درسوي.
هغه ویل چې د تیرې شپې راهیسې د رایه اچونې په مرکزونو کې د رایو شمېر پیل شوي او ټاکل شوي چې نن شپه به دا بهیر بشپړ شي. ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې د ولسوالیو څخه ولایتونو مرکزونو ته د رایو پاڼو په ګډون د حساسو موادو لیک پیل شوی او ټاکل شوي چې د ولایتونو مرکزونو څخه به بیا دا مواد کابل ته راوړل شي او د ټاکنو په خپلواکه کمیسیون کې د رایو د شمېرلو وروسته به د یوې میاشتې په موده کې د شنبې د ورځې ټاکنو پیل په رسمي ډول اعلان شي. د ټاکنو سارې ادارې په خپلو لومړنیو خبرو کړو ارزونو کې د شنبې په ورځ د ټاکنو د بهیر په مدیریت کې د پاتې راتلو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په کمزورۍ تورن کړی دی. د ایتوا په نوم د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې په یو اعلامیه کې د ټاکنو په ورځ رسنیو سره د خپلې ادارې د سارونکو موندنې شریکې کړي چې د ټاکنو د کمیسیون اداري او مدیریتي بې نظمي د رایه اچونې اکثره مرکزونه د ټاکنیزو موادو د کمښت او د مرکزونو کارکونکو د غیر حاضرۍ لامل پر ځن سره پرانستېدل او د رای چونې د بهیر د پیلېدو یادونه شوې. همداشان اتوار د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه ګټې اخیستنې په برخه کې ستونزې، د رای ورکونکو د نومونو په ترتیب شوي لیست کې نیمګړتیاوې او ستونزې، او په یو شمېر ولایتونو کې د رای چونې په بهیر کې د ټاکنو د کمیسیون ځینو کارکونکو او حکومتي چارواکو د لاسوهنې او بې پرې نه پاتې کېدو ستونزو یادونه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
په کندوز کې د رای یولس مرکزونه د جګړو له امله بند شوي وو. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
ټاکل شوی و چې په کندوز کې بعد رای ورکولو په هغو مرکزونو کې د انتخاباتو په دویم ورځ خلک رای ورکړي چې تیره ورځ د جګړو له امله بند شوي وو، خو د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دویم ورځ هم پر انتخاباتي مرکزونو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل، او د دوی یولس تړل شویو مرکزونو کې د دویم ځل لپاره هم خلکو د رای ورکولو چانس ونه مونده. نن یک شنبه هم د قندوز د خار جنوبی او ختیځ څنډه کې جګړې جریان درلود. همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ د خار دننه د دغه ولسوالۍ له 50 بستریز روغتون سره امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره مقاومت کاوه. د قندوز د انتخاباتو د کمیسیون مسؤل محمد رسول عمر وایي چې د جګړو او ناامنۍ له امله یې په دویم ورځ په مرکزونو کې انتخابات ونه شو کړی.
پرون یو مرکز په امام صاحب کې، دوه مرکزه په ښار کې دغه بندو، او علي آباد کې یو مرکز بنده، خان آباد کې یو مرکز بنده. نو کندوز کې د جګړې له امله بعد له هغه سي جنګ سو څلور سایټه، بلکې د اخلاصیو بل له هغه سي په تاروز سو جنګ سو، کارمندان هم راوستو بیرته بیرته زمینه مساعده سو، بیا هم کارمندان رولېږلو. دغه سي درې څلور مراکز باندې دوه درې وارې حملې وشوې، او یو مرکز بل د چلم مزار باندې په هغه د جریان کې د موږ یو کارمند هم شهید دی او زخمي دی. نور ناظرین او ملکیانو ته هم ضرر رسېدلی، امنیتي ارګانونو ته هم، او مواد هم لږ تخریب شوي دي. داسې مراکزو کې باید څه ووایي چې هغه پرون تر یوې بجې نه و خلاص شوي، نو هغه مراکز پاتې و چې نن باید وسي. او کندوز کې هم داسې مرکز نه و چې بعد له یوې بجې مو خلاص کړی، هغه لپاره نن ونسو. یو څو مراکز او نه مراکز چې په علي آباد کې و، تختاش کې، او امام صاحب و چاردره کې، دا دې نن چې امام صاحب امنیتي وضعیت ښه نه و او چاردره کې مناسب وضعیت نه و، نو اختاش لارم بنده و. دغه لپاره دغه سوس نن سایتونو هغه وزندل د امنیتي ستونزو له امله.
د انتخاباتو د دفتر امنیتي مسؤل حفیظ الله هم وایي چې امنیتي ارګانونه حاضر نشول چې د جګړې له امله د تړل شوو انتخاباتي مرکزونو امنیت ونیسي او خلک رای ورکولو ته راشي.
نن دغه پروګرام او دغه سایتونه به خوشي سي، او نن امنیتي تهدیدونه هم زیات، او امنیتي ارګانونه حاضر نشو چې دغه سایتو کې انتخابات برگزار شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال هم وایي هغه خلک منتظر وو چې پرونې د جګړو له امله رای استعمال نشو کړي، خو حالات د پخوا په څیر نه امنه وو.
کندوز ښار چې وګوري نه کم ځین چې کمربند شروع کیږي، لکه دروازې شروع کیږي، په دغه شاوخوا کې انتخاباتو شاغه اخوا ته چې نور انتخاباتو نشو، لکه سیدرک سیمه چې دا هم دغلته هم دغه نږدې کم سایټونه وو، دغلته رای وشول. اخوا ته چې کم د دولت ساحه نه و، نو هلته رای ونه شول. دغه محدود سیمو کې رای ورکړل شول، او اوله خو ګڼه ګوڼه زیاته وه. نو کله چې دغه د بعضې ځایونو د سقوط خبره وشوله، یا چلم مزار شو، د سیدرک دغه شو، یا سیاست فامیلي هغه تربون ته، هلته بیا رای ورکوونکي ډېر کم شو. نن هم دغه سی اوازه و چې دا کم سایټونه کې پرون رای ګیرین نه شوي چې رای ورکړل شي. هماغه حالات د مغه د پرونی ورځې هم دی، هماغه ځینو کې طالبان زی په زی شوي، هماغه ته نن هم ته زمينه برابر نه شول، نن هم رای ورنکړل شو.
په قندوز کې پرون د انتخاباتو په مرکزونو باندې له سهاره ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو کله چې ښار کې راکټونه ولګېدل د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوه، او خلک د رای ورکولو مرکزونو ته راتلل. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په دوه ورځو کې تر سره شول. د دغه دوه ورځنی جریان په هکله د فنی او تخنیکی او امنیتی ستونزو شکایتونه خبره شوې دي. یو مشکل دا و چې رای ورکوونکو نمونه په لیستونو کې نه و. د شکایتو د کمیسن د کمشنر سارن ملغلام دستگیر هدایت نه مغوښتنه وکړه چې خپلواک کمیسن خو ویلي چې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري، نو د شکایتونو وجه څه ده؟ هغه داسې وویل.
د انتخاباتو د کمیسیون ترتیبات او تنظیمات او تدابیر مسائل چې ټول د نیولی وو هغه خپل ځای هغه ولایده بحث چې کیدای شي دوی به د تیر ځوابوي. خو د بل اړخ د مسئلې دا دی چې په عمل کې واقعا زموږ هیوادوال خصوصا هغه واجدین د شرایطو چې د رایې د ورکولو شرایط درلودل کله چې عملا مراکزو ته د رایې ورکونې ولاړل د څه جدي ستونزو سره مخامخ وو چې دغه جملې نه یو همدغه وو چې دغه لیست یا فهرست د رایې ورکونکو یا نه وو په ډېرو ځایو کې یا هم دا چې کوو بیا د دغه هیوادوالو نمونه په هغه کې نه وو او یا په داسې د الفبا په سیستم چې عیار کړي وو په هغه کې به د الفبې نمونه وو د سی او جیم رایې سین او جیم به بیا نه وو بیا به د خیو دال دا رقم ترتیبات وو چې دا یو ډېر جدي معضله وه د وخت د ضایع دپاره او په څنګ کې هم د هیوادوالو د مایوسیت موجب هم ترې وعده وګرځېد په دې چې نمونه یې نه پیدا کېدل او بیروبار او تراکم او سرګردانی دا یې ډېره زیات ایجاد کړه.
وبخښه یوه بله پوښتنه، موږ خو داسې خبر شو او چې حتی د کمیسیون د خپلو غړو نمونه په لیست کې نه وو، ستاسو نوم وو په لیست کې؟
بله هو، خوشبختانه د ما نوم په لیست کې وو او ما اولین څوک مچ مرایه ورکه په مرکز کې تر څو د نورو هیوادوالو دپاره چې د دې بایومتریکي سیستم څنګه ولات وو هغه هم بلد شي او ډېر ښه تمرین شوه د دې لپاره او د دې تجربات لرل او تقریبا د یوې دقیقې موده کې د ما د رای ورکونې پروسه ختمه شوه. هغه مرکز کې چې زه هم خوشبختانه بایومتریک او د سیستمونو ټول سره جوړ وو عیار وو، خو
دا کوم مرکز وو؟
فورم دا د راوی بلخی د لیسې مرکز وو. اولته ما رای ورکړل باندې،
یعنی دلته د خلک سم په کار پویدل څوک چې ناست دلته مثلا د خلکو
بل د ظرفیت او د ام ټریننګ د لحاظ چې ستونزې درلودې او تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خو داسې عملی پروسه ده کله چې یو یا دوه تنه کار شي لږ به موده وغواړي لږ وخت وغواړي، خو څلورم او پنځم نفر ته بیا تمرین د دې سرعت ډېرېدل ور په ور دا یو کار وو. خو په مجموع کې ستونزه دا وه چې په ډېرو مراکزو کې د مرکزونه ډېر په ناوخت
فکر کوي چې آینده انتخاباتو کې به دغه نقصه رفع شي، رای ورکوونکو نومونه به لیکلي وي، ځای به معلوم وي، مخکې له مخکې به پوهېږي چې کوم مرکز ته لاړ شي او رای واچوي، دا کېدای شي امکان لري؟
ولا زه په دې فکر یم چې راتلونکي کې به دا د انتخاباتو د کمیسیون لپاره یوه جدي تجربه وه او ډیره جدي تجربه او د دې نه دی به ډیر درسونه واخلي، ډیر سبق واخلي او د انداد فار د دې عوارض او د نواقص د رفع لپاره مخکې تدابیر ونیسي. زه فکر کوم چې د راتلونکي لپاره کې د اوکرای شي د بایومتریک سیستم سرتاسري د ټول روان دی او پروسه بایومتریکي یعنی هم لیست بایومتریکي هغه ابتدایي لیست دی رای ورکونکو او د رای ورکونکو په ورځم د بایومتریک نه استفاده وکړي دا به هغه بهترین کار وي چې په ټوله نړۍ کې اوس دا ټکنالوژي حاکمه ده او دا ټکنالوژي ښه وظیفه. متاسفانه چې په دې موږ په دغه ټاکنو کې هم هغه منوال یا هغه دستي یا دغه د لیست سیستم مخته ولاړ، د ګوتې د رنګ سیستم هم مخته ولاړ او بایومتریک هم د اعضاو د سیاسي جریانو د طرف نه په آخر ورځو کې د انتخاباتو د ټاکنیز انتخاباتو په کمیسیون باندې ور تحمیل شو دغه.
بله بله،
که موږ درې نوو سیستمونو همزمان په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیون طرف ته پیاده شول چې د درې وړو د یو د بل سره کله کله تعارض پیدا کړ، کله مای چونه که به یو جوړ و د بل سیستم به خراب و، سیستم خراب و د بل به خراب و، دغه ستونزې باعث شول چې د راتلونکي لپاره باید تجربه شي او د دې نه درسونه واخیستل شي.
ډیر تشکر، کور ودان هدایت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړه چې د روسي سره د وسلو د کنټرول د تړون نوزي په موکړی د آشنا ټلویزیون دی رپورت ته.
روسي او امریکا د اټومي وسلو د لند او منځني واټن د انتقال د توغندیو د نه جوړولو تړون په 1980 کال کې لاسلیک کړای و. موافقه شوې و چې دواړو هیوادونو به د لند او منځنی واټن توغندی نه جوړوي او اتمی وسلې به راکموي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې په ورځ ویل د منځنی واټن د کروز توغندیو له دغه تړون څخه ځکه وځي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ترامپ د سرغړونو په اړه نور جزئیات ورنه کړ.
Russia has violated the agreement.
روسیه له تړون څخه سرغړونه کړی ده. هغوی له کلونو راهیسې سرغړونې ته دوام ورکړی او زه نه پوهیږم ولې ولسمشر اوباما له دې تړون څخه ونه ووت یا یې بدل نه کړ. موږ به روسیه ته اجازه ورنکړو چې له اټومي تړون څخه سرغړاونه وکړي. هغوی به وسلې جوړوي او موږ به اجازه نه لرو.
ولسمشر ترامپ وایي که روسیه او چین د وسلو د جوړولو په ختمېدو موافقه ونه کړي نو امریکا به هم د دغو ډول وسلو جوړول پیل کړي.
که روسیه او چین موږ ته راشي او ووایي چې راځئ یو به هم دا ډول وسلې نور نه جوړوو، بیا به ورسره ومنم. خو که چیرې روسیه او یا چین دا وسلې جوړوي او یوازې موږ تړون مراعتوو، دا د منلو نه دی.
چین د دې تړون برخه نه ده او روسیې د دې تړون څخه د سرغړونې تورونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت معین سرګی ریاباکوف نن یک شنبه وویل چې د دې تړون څخه د امریکا وتل یو خطرناک ګام دی او ډاډه دی چې د دې پایلې به د نړیوالې ټولنې لخوا درک شي او دا به د نړیوالې ټولنې غندنه راوپاروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افریقا د نیمه وچې یو ځوان مسلمان میلیاردر چې پروانه میاشت کې په تنزانیا کې سړو تختونکو تختولې وو او روغ رمټ خوش شوی دی. د خبریال مونږ د امریکا غږ د خبریال رپورټ زیبا خادم درته لولي.
د محمد دیوجی په نوم دا ځوان میلیاردر چې د میټل ګروپ په نوم د یو مخابراتي شرکت څښتن دی په ډیر کم عمر کې میلیاردرۍ ته رسیدلی دی. محمد دیوجی په روانه میاشت کې دوه کسانو چې مخونه یې پټ کړي وو د تانزانیا په پایتخت دارالسلام کې د یو هوټل نه وتښتاوه. د شنبه په ورځ یې په ټویټر کې ولیکل چې زه د خدای په فضل او د تانزانیا د خلکو په دعاګانو دا د روغ رمټ خوش شوی یم. خو چارواکو دا ونه ویل چې محمد دیوجی څنګه خوش شو، تاوان یې ورکړ او که د تانزانیا پولیسو په زور آزاد کړ. یوې ډلې هم د هغه د تښتولو مسؤلیت نه و قبول کړی. د امریکا د فوربس د مجلې د رپورټ لمخې محمد دیوجی په 1495 هجری شمسی کال کې 1.5 میلیارد ډالر سرمایه درلوده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي هغه کسان چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي امریکا ته د ننوتلو قانوني حق لري. لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نښې نښانې څرګندې کړې دي واشنگتن د مرکزي امریکا سیاسي پناه غوښتونکو ته د اجازې نه ورکولو په برخه کې چې امریکا ته ننوځي په متزلزله قانوني حالات کې دي. یو ان ایچ سی آر راپورت ورکړی د هغه کسان چې له تعقیب او تاوتریخوال نه تښتي د بین المللي قانون له مخې د ژغورنې حق لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هیڅ هیواد د ملي حاکمیت په حق باندې اعتراض نه کوي چې خپل سرحدونه کنټرول کړي، مګر دا هم وایي بین المللي قانون د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په مقابل کې د هیوادونو د سلوک طریقه کنټرولوي. یو ان ایچ سی آر وایي په دې پوهیږي چې په زرګونو هندو راسي مهاجر امریکایي سرحدونو ته په کاروانونو کې ځانونه رسوي. دا شمیر به ډیر زیات وي، مګر د یو ان ایچ سی آر نطاق چارلی اکسلی وایي په کاروان باندې د سرحد تړل حل نه دی او احتمال لري دا به هغه چا ته تاوان ورسوي چې د خپل ژوند په باره کې مشروع ویره لري. یاکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing persecution and violence, they need to be given access to territory and they need to be allowed to exercise their fundamental human right to seek asylum and have access to refugee status determination procedures.
موږ غواړو په دې ټکي ټینګار وکړو په دغه ډله کې چې هر کس له تعقیب او تاوتریخوال نه تښتي نو دوی ته دې د ننوتلو اجازه ورکړی شي او په کار ده دوی ته اجازه ورکړی شي خپل د اساسي حقوقو نه کار واخلي چې سیاسي پناه وغواړي او د مهاجرو موقف غوره کړي. یاکسلی وایي دغه اصول نه یوازې په بین المللي قانون کې شامل دي، بلکې د ټولو مربوطه هیوادونو د ملي قانون یوه برخه ده. د وایي د حکومتونو لپاره دا مهمه ده چې قانون تعقیب کړي. د امریکا غږ ته وویل امریکا تل د مهاجرو د قانون محتویاتو ته مقیده نه ده. یاکسلی بیا وایي
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeatedly called for families not to be separated and for detention not to be used.
زه فکر کوم په امریکا کې لمندو خپلونو نه د ماشومانو د جدا کېدو په باره کې مستند موضوعات شته. موږ په وار وار له کورنیو نه غوښتي دي چې مو جدا کېږي. یکسلی وایي یو این ایچ سی آر امریکا سره کار کولو ته دوام ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د دوی فعالیتونه د بین المللي قانون له مخې د دوی د مسؤلیتونو سره برابر وي. په عین وخت کې د بین المللي سره سر فدراسیون چې مرکز یې په ژنیو کې دی راپورټ وایي د درستې مرکزی امریکا د سره صلیب رضاکاران د مهاجرو سره د دوی په سفر کې ملګري دي. دغه فدراسیون وایي دوی دغو مهاجرو ته لومړۍ مرستې او د څکلو پاکې اوبه رسوي او هغه کورنۍ بیا سره یو ځای کوي چې په لار کې له یو بل نه جدا شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په سویل ختیځ ولایتونو کې د رای اچولو د لسکونو مرکزونو په تړلو سره ګڼ شمېر خلک د ولسي جرګې د ټاکنو بې برخې شوي دي. ابراهیم رحیمي رپورټ شلېګلی.
ظاهرا په پرونیو ټاکنو کې د سویل ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو ګډون د پام وړ و، خو له کلک امنیتي تدابیرو سره سره پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر مرکزونو په تړلو سره ګڼ خلک له رای ورکولو بې برخې شول. په ټولیز ډول په سویل ختیځو ولایتونو کې 106 مرکزونه هیڅ پرانانستل شول. له دې جملې څخه 250 په پکتیا، 48 په لوګر او 6 نور هغه د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې وو. د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي فیضی وایي چې دوی د ټولو مرکزونو پرانستلو ته چمتووالی درلود، خو امنیتي ګواښونه یې په مخ کې خنډ جوړ شول.
مون خو دوی ته چې تاسو مخ مواد است لرل کارمند هم درلود، متاسفه د تاسو وکړه دا چې دا مرکزونه دغه تهدید راټیټ شي او وکولې چې موږ مرکزونه خلاص کوو ترې بچو، خو متاسفه دوی د باوجود هڅو کوښښ ونه توانېدل چې امنیت تامین کړي. دغه وجه دا مرکزونه پټ بند پاتې شول. دا چې لکه خېلو کې په زرمت کې په روحاني بابا کې همدارګه په احمد خېلو کې داسې مرکزونه شو چې دغه
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 22 ولایتونو په یو شمېر مرکزونو کې چې د میزان په 28مې سره په ځنډ سره پرانستل شوي او یا تړلې پاتې وو، نن یک شنبه پکې د ولسي جرګې ټاکنې وشوې. د پکتیا او لوګر یو شمېر اوسیدونکو بیا له آشنا راډیو سره په خبرو کې پر دولت نیوکه وکړه چې د تړلو مرکزونو د پرانستلو په برخه کې ناغېړي کړې، ځکه د دوی په وینا دا پروسه د خلکو له بشپړې همکارۍ برخمنه وه.
امنیتی چارواکو ویلي وو چې په هغو سیمو کې به عملیات کوي چې هلته نامنی وي. هماغسې ونه شول. ځینې ولسوالیو کې خلک په ټاکنو کې له ګډون کولو بې برخې شول د امنیتي پیښو له وجې. نو خلکو نه شوای کولای چې په خپله خوښه د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړي.
تاوان خو یو دغه چې رایه ورکونه د افغاني مسؤلیت یو خوی مسؤلیت ترسره نه کړل، مسؤلیت کې پاتې راغله. بل دغه ده چې پارلمان د حق غوښتلو ځای ده، نو دوی داسې کس څوک نه لګي انتخاب نه کړ چې دوی حق وغواړي، نو په دغه کې دوی پاتې راغله.
متی الله سرور یم د لوګر ولایت یو تن اوسیدونکي. اصلي د حل لارې دا و چې مخکې له مخکې باید کمیسیون مشران، د لوګر مشران، چارواکي، سپینګیرو مشرانو سره باید خبرې کړې وای په کلو بانډو کې چې دغه د امنیت لپاره پوسې تاسو یو حل لارې پیدا کړي.
په مجموعي توګه په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې سباندې 600,000 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو د تقریبي ارقامو له مخې ویل کېږي چې ممکن په دغه ولایتونو کې د ټولو رایه ورکونکو شمېر له 150,000 وان نه وړي. د کتونکو په وینا امنیتي ګواښونه، تخنیکي ستونزې او دغه راز په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په مخ کې ځینې کلتوري مسایل عمده علتونه بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ترنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه واړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زموږ په پاړه www.voapashto.com باندې واورئ.